د ماسپخین دو بچې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا خبرونه د امان الله امیرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت د امنیتي ارګانونو دا ادارت کړه چې ویلي دي د پاکستان استخباراتي شبکه په کابل کې پر پارلمان په برید کې ککړه ده. دغه راز پراون خبرونه کې دا هم اوري چې په قندوز ولایت کې دولتي اویا سرتیری چې له څو ورځو راهیسې په چاردرې ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا کلابند شوي وو خوشي شوي دي. په روانه خپرونه کې د افغانستان او د سیمې د لویو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې څارونکي او چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو تیره شپه د سوریې په شمال ختیځ کې خسکه ښار حمله کړې او له دولتي سرتیرو له جګړې وروسته سوسی میں ہم نے ولی دی. دا پولینڈ پولیس و یو جٹ مسافرون کے الوتہ کے وارسا تنجدی پا مودلین ہوائی ڈگر کنن پدے گمان چی چودون کے مواد پا کی دی بڑھنے ناستہ اکڑا. خوب سر کے قسیم سول عمل دا افغانستان خبرون اوڑان دی کیوئی.
لمړی هم د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د دغه هیواد د استخباراتي ادارې د افغانستان پر پارلمان په شوي حمله کې لاس نه لري. ملګري ملتونه له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار بشپړ کړي او لسکونه وسلوالو د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ حمله کړې. د امدادي مال بشپړ کورنی خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د رات کړی چې ګڼې د افغانستان پر ملي شورا حمله وسلوال حمله د دغه هیواد د استخباراتي ادارې په مرسته سوې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند خلیل الله قاضي نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستان له افغانستان سره د تروریستانو په ځپل کې مرسته کوي او زیاته کړې چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان پر پارلمان په حمله کې د حقانی شبکې لاستی او دغه حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته طرح شوې و. اتو وسلوالو د تیرې دوشنبه پر ورځ پر ملي شورا ډلیز حمله وکړه چې په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون دوه ملکی وګړي وشل سو او څه باندې دیرش نور ټپیان سو. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال افغان حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار بشپړ کړي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې تاداماچی یا ماموتو پرون له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال د غوښتنه مطرح کړه. ښاغلی فیصل ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس توافق شوی او دغه کمیسیون د کار د پیلېدو په اړه وړاندې داسې معلومات ورکړل.
توافق پر دې سوی و چې د دې اونۍ تر پایه کمیسیون باید کار پیل کړي. لا هم نن د اونۍ اخري ورځ دوره زم پاته ده. هیله لرو چې کمیسیون اعلان شي او کار پیل کړي او د دې کمیسیون کار د افغانستان د اوسنۍ حکومت د بقا او د افغانستان د راتلونکي د ویشې راتلونکي تضمین دی.
د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د غرس ټینګار کړی چې نړیوال به د افغانستان د ولسی جرګې له انتخاباتو سره د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو په شرط مالی مرسته وکړي. چارواکي وایي چې لسکونه وسلوالو نن د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ له درو خواوو حمله کړې او په دغه سیمه کې له هم نشته جریان لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه خو د تلفات په اړه معلومات نه دی ورکړي. د بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وو وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بغلان امنیت قمندان عبدالجبار پور دلی ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال امرستیال هم شامل دی. طالبان د دې دواړو پیښو په ارتباط روسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل نه واوري.
سلام. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړیو شمیره له زرو اوښتې. د پاکستان د عامې روغتیا یو مسؤول مقام نن وویل له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 500 نور په نورو ایالتونو کې مړه شوي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د تودېدو له کبله د زیانمنو خلکو د درملنې لپاره 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل
اس وخت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات جو
اوس مهال پاکستان دغه هیوادونو لړل دی چې د چاپیریال د بدلون لکبل لډیر خطر سره مخامخ دی. هغه څه چې نن پیهیږي خای پراتلون کې کلا زیات شي او موږ باید ورته تیار اوسو. د کراچۍ قربانیان اکثر بې وزلي او زړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کمال له کبله مړ کیږي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو په ورستي پړاو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ستر مذهبي مشر ورستي توند څرګندونې رد کړي او خبرداري ورکړی چې که تهران د پاتې مسایلو له اوارولو ډډه وکړي له ایران سره خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. جان کیری ویانا ته لروانی دوه مخکې پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل ښایي ایران پر ټولو هغو موادو عمل ونه کړي چې د سویس په لوزان ښار کې موافقه پرې شوې. ښاغلی کیری وویل که پاتې مسایل حل نشي نو موافقه به هم ونه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د اوږدې مودې لپاره د اټومي فعالیتونو درول رد کړي. څارونکي او چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیره شپه د سوریې پر شمال ختیځ ښار حسکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې. حسکه د کوردي او دولتي ځواکونو ترمنځ ویشل شوی ښار دی. د سوریې دولتي خبري ټلویزیون د راپور له مخې د حسکه په جنوبي سیمه نشاوي کې سختې نښتې شوې. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې په دې نښتو کې لک تر لګه دیرش دولتي سرتیري او شل تنه د داعش وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د داعش ډلې وسلوالو نن د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په کوباني ښار کې پر دولتي ملیشو حمله وکړه. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې د راپور له مخې حمله په یو موټر بم چاودنه چې 12 کسان یې ووژل او اویا نور یې ټپیان کړل پیل شوه. نړیوالو مرستندویو هیوادونو او ټولنو نن له نیپال سره د میلیاردونو ډالرو مرستې اعلان وکړ، خو دا مرستې تر هغې اندازې کمې وې چې په دې هیواد کې د ورانوونکې زلزلې د خرابیو د بیا رغونې لپاره د حکومت لخوا غوښتنه شوې وه. د اپریل په 15 نیټه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 8.8 اټکل شو او ورپسې د مې په 12 بلې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 8.3 ته رسېده په نیپال کې څه کم 9000 کسان ووژل او سخت زیانونه یې واړول. په کټمنډو کې د مرستندویانو په نننۍ یوه ورځنۍ غونډه کې تر ټولو لوی مرسته د نیپال د ګاونډي هیواد هند د 1 میلیارد ډالر ژمنه وه. هند چې له دریو خواوو له نیپال سره پولې لري لومړنی هیواد و چې د دې زلزلې له قربانیانو سره مرستې ته یې ورودانګل. د نیپال بل ګاونډي چین د 453 میلیون ډالرو، آسیایي پراختیایي بانک د 600 میلیون ډالرو او جاپان د 268 میلیون ډالرو مرستې ژمنې وکړې. متحدو ایالاتو د 130 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه، په داسې حال کې چې نړیوال بانک له مخکې د 1500 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. او د پولنډ پولیس وایي یوه جټ مسافرون کې الوتکې ورسا ته نږدې په مودلین هوایي ډګر کې نن په دې ګومان چې 14 دونکو مواد پکې ځای پر ځای شوي بیړنۍ ناسته وکړه. له پیښې وروسته ریان ایر هوایي شرکت اعلان وکړ چې یو نامعلوم شخص د شرکت ته په ټلیفون تماس کې په الوتکه کې چې 118 مسافر پکې وو د 14 دونکو وسیلې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ، خو وروسته څرګنده شوه چې دا خبر ناسم و. د پولنډ د پولیسو یو مقام وویل چې له تلاشۍ وروسته یې په الوتکه کې کوم څه ونه موندل. د نوموړي هوایي ډګر یوې سرچینې وویل الوتکه او له اوسلو څخه ورسا ته تله او په مسؤلیت سره پر ځمکه کېناسته او سپرلۍ ته یې هم زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یو جلا بیان کې ویلي چې یو تن یې د دې ناسم تماس په تور نیولی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان امنیتي ارګانونو دا خبره رد کړه چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د کابل پر وروستۍ حمله کې لاس لري. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال له افغان حکومت وغوښتل چې څومره چر کېدای شي باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په خپل کار پیل وکړي. دا ننګرهار ولایت مسؤولان وایي چې په تورخم کې زیات مالی او اداري فساد کېږي.
په ګمرک کې فساد شته، په ترانسپورت کې معنی شته، کم په ښاروالۍ کې او سرحد کې چې څومره ادارات شتون لري په دغه اداراتو کې فساد موجود دی.
ریپورټونه وایي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې هغه اویا تنه دولتي سرتیري چې د وسلوالو لخوا کلا بند شوي وو اوس خوشي شوي دي. په روانه خپرونه کې په دې اړه هم اوري چې په کابل کې د قرآن پاک د پسرلي په نوم لس ورځنی نندارتون پرانستل شو. د نورو ریپورټونو سره بیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي او کورکلی کورکلی او د لوبلو میدان ورزش خبرونه اورای. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستان وایي د دې هیواد استخباراتي اداره یا آی ایس آی په کابل کې د افغانستان پر ولسی جرګې باندې د وروستۍ حملې مسؤلیت نه لري او د پاکستان هیڅ کومه اداره په دې کې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت پرون ویل چې د کابل د حملې پلان په پیښور کې جوړ شوی دی او د پاکستان استخباراتي اداره یا آی ایس آی په دې حمله کې ککړه ده. په دې اړه فرشته جلال زئی جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا خبر رد کړ چې د تیر دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ حمله د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI د یو افسر د پلان لمخې شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خلیل الله قاضی نن په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې د ISI پر ضد داسې ادارې پخوا هم شوي او د ISI پر مامورینو داسې تورونه لګول شوي خو د پاکستان حکومت تل دا ردوي.
We have a commitment to our good neighborly relations.
موجلا افغانستان سره د شګاوندې توپ اړیکو ساتلو ته تعهد لرو. مش په خو هم ویلی یو اربیا وایم چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. موږ د اصل تعهد لرو چې مش خاوره به هیڅ کله هم پر بل چا د حمله لپاره ونه کارول شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پرون ویل چې د ملي شورا پر ودانۍ حمله د حقانی ډلې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې د یو مامور په لارښوونه کړې وه. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقی پر نازادي رادیو ته وویل
دا مستقیما د مولوي شیرین چې د حقانی ډلې نظامی مسئول په پیښور کې د دې لخوا ترهریزي شوی او ویل کیږي چې مولوي شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان له ISI کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزي شوی و. دغه بلال د پقوم زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی او مولوي شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د افغانستان د ملي امنیت د لوی ریاست ویاند زیاته کړه چې پر ملي شورا د حملې په اړه دوی څېړنې دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې اسلام آباد د کابل شغواړي او د افغانستان سره د شګاونډیتوب اصل ته د درناوي له مخې د خپلو اړیکو د پراختیا په تمه دي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د کابل پر وروستۍ حمله کې لاس نه لري. افغان چارواکو پر پاکستانی استخباراتو تور لګولی دی چې دغه حمله پلان کړې ده او له حقانی شبکې سره یو ځای د افغانستان پر ولسی جرګې حمله ترسره کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس وایي له هرې هغې طرحې چې په دې هیواد کې د امنیت او دولتي واکمنۍ د تأمین سبب شي ملاتړ کوي. میرداد خان نجراوی په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دوه ورځې د مخه د ملي ګواښونو د ارزونې طرحه تصویب کړه. په عین حال کې یو افغان کارپو وایي چې افغانستان په دې طرحې سربیره د یو امنیتي او دفاعي ستراتیژیک سند د لرلو اړتیا هم لري. صفی الله سنگزی په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د افغانستان وروستیو ناامنیو بلاخره د دغه هیواد د ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي وزارتونه او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره دې ته اړ کړ چې د ملي ګواښونو د ارزونی طرحه جوړ کړي. د جمهوری ریاست د بیان لمخې دا طرحه د سه‌شنبه پر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې تصویب شوه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد خان نجرابی دغه شان سند جوړول د افغانستان د امنیت لپاره مهم بولي خو ټینګار کوي چې دا طرحه باید ولسی جرګې ته هم ولېږل شي. ښاغلی نجرابی د پنځمه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته
طرحی که منجر و پیکام امنیت و حاکمیت دولتی
که کومه طرحه ده امنیت د ټینګښت او د دولتي واکمنۍ د کلکې دوه لامل کیږي ډیره خبره ده. خو هر یو طرحه د جمهوریت ریاست یا عدلی او قضایي ارګانونو لخوا ملي شورا ته لیږل کیږي. دا ملي شورا کې کمیسیونونه پر بحث کوي او بیا یې عمومي غونډې ته وړاندې کوي چې له بحث وروسته یا تصویب یا رد شي او وبویل شي چې څومره مهمه ده.
و جلسه عمومی جهت رأی‌گیری پیشکش میشه تا بعد از تصویب یا رد از او هست که میتونیم دقیقا بگیم که چقدر بعد از بازنگری ها و ارزیابی ها این مؤثر خواهد بود.
د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې همدارس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وستایل شول او وروسته له هغې د ملي ګواښونو طرحه د ملي امنیت شورا رهبري پلاوي تصویب کړه. د ملي ګواښونو د ارزونې طرحه په داسې حال کې د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې چې اوس وخت په کندوز، بدخشان، لوګر، بغلان او هلمند کې افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې فعالیت هم د افغان ځواکونو وړتیاوې تر پوښتنې لاندې راوستي دي. یو افغان پوځي کارپو جاوید کوهستانی بیا ټینګار کوي چې د ملي ګواښونو د ارزونې سند باید د عملي کېدو لپاره ملي شورا ته هم ولیږل شي. ښاغلي کوهستانی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد سند سربیره اوس وخت افغانستان د یو امنیتي او دفاعي ستراتیژیک سند درلودو ته هم اړ دی.
در شرایط موجود ما نیازمند تصویب یک سند استراتژیک
په اوسنۍ حالاتو کې موږ د امنیتي او دفاعي استراتژیک سند تصویب ته هم اړتیا لرو چې نه یوازې بل ګاونډي هیوادونو سره د تروریزم ګډه مبارزه تعریف کړي، بلکې د دښمن په وړاندې د افغان پوځیانو دندې هم روښانه کوي. زه هیله من یم چې په یو داسې سند کار وشي څو یو استراتژیک سند ترې جوړ شي.
ما امیدوار هستم چې بالای چنین یک سند کار صورت بگیره که بتونه سند استراتژیک و راهبردی باشه.
خغلی کوهستانی ټینګار کوي چې امنیتي او دفاعي ستراتیژیک سند له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې ښې کوي. ومو غوښتل د ملي امنیت شورا نظر هم په دې اړه واخلو چې آیا د ملي ګواښونو د ارزونې دا سند به ملي شورا ته ولیږي کنه. خو د دې شورا چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. اوس چې د ملي ګواښونو د ارزونې په سند بحثونه روان دي، ځینې څېړونکي داسې سند بولي چې له مخې به یې افغان حکومت وکولی شي چې د ګواښونو کچه، د وسلوالو مخالفینو د تمویل سرچینې او د افغان پوځیانو شته ظرفیتونه درک او په وخت وکاروي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د صفی الله ستانکزی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس وایي له هرې هغې طرحې چې په دې هیواد کې د امنیت او دولتي واکمنۍ د تامین سبب شي ملاتړ کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال له افغان حکومت ته وغوښتل چې هر څومره ژر ممکن وي باید انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په خپل کار پیل وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایند پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تداما چی یا ماموتو له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې نړیوال به د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په شرط مالي او تخنیکي همکاري وکړي. نور جزئیات د رحمت افغان په ریپورټ کې ورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون کار بشپړ کړي، څو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژر کار پیل کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تا د ماچی یا ماموتو د چهارشنبې په ورځ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدلو پر مهال ټینګار وکړ چې نړیوال د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو سره خپل مالی مرستې د انتخاباتي نظام اصلاح پورې مشروطوي.
د ملګرو ملتونو یا د یونامه دغه مقام په افغانستان کې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ډیموکراسۍ د تقویې او افغانستان له خلکو او نړیوالو سره د افغانستان د حکومت د ژمنو لپاره مهمه مسله یاده کړه. هغه د حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې کمیسیون کار پیل کړي تر څو د راتلونکو ټاکنو لپاره زمینه مساعده سي. مشخصا هغه ژمنه چې د افغانستان رهبرانو له نړۍ سره کړې ده چې پر هغو باندې عمل وسي او سیاسي توافقنامه چې دوه رهبران امضا کړې ده هغه په سمه توګه تطبیق سي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شوی. ټاکل شوی و چې یاد کمیسون د روانې اونۍ په وروستیو کې په خپل کار پیل وکړي، خو د نامعلوم دلیل له امله یې کار تر یوې مودې ځنډیدلی ده. د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس پر سر توافق شوی او هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې نور نو د یاد کمیسون کارونه وځنډول سي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او یو شمېر مدني ټولنو هم په وار وار له حکومت څخه غوښتي وو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي، خو حکومت تر اوسه د دوی غوښتنو ته څرګند ځواب نه دی ویلی. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یې اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دواړه د انتخاباتو له اصلاح څخه ویریږي. د دې شبکې ری جانداد سپینغار د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات که په علمي توګه وړاندې ولاړ سي دواړو لورو ته په ګټه ده.
بدبختي دا ده چې دواړه ټیمونه ډیر پوهه د انتخاباتو مسایلو نه لري، د اصلاحاتو د پروسې نه لري، او زه فکر کوم چې نوډار موجود دی داسې ویل کېږي چې ګونه اصلاحات په دې نه طرف په ګټه او د بل طرف په تاوان. خو نه، اصلاحات که په علمي توګه مخکې لاړ شي په هیڅ وجه دواړو طرف ته په ګټه ده او هیڅ نه هغه به نه وسي.
د دې شبکې مسؤلین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلاره جوړه او عملي کړي. دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات او سرچینې برابرې او د کمیسیون په چارو کې د له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت دا ادارت کړ چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په کابل کې په وروستۍ حمله کې لاس لري او یا هم د دې شبکې لخوا پلان شوې ده. همدا شېبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. آیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا پر یو بل د تورونو دغه لړۍ چې پیل شوې ده، دا بیا حالات هغه پخوانی حالات ته وګرځي، وضعیت ته وګرځي او که څنګه؟ او فکر کوم چې له ښاغلي ستانکزی صاحب سره زموږ تماس قطع شوی. موږ هڅه کوو دوستانو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو په اړیکو کې د وروستیو کړکیچ یا لفظي ادعاو او تورونو په اړه له هغه سره خبرې وکړو او د هغه نظر واخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد استخباراتي اداره، لکه څرنګه چې د افغانستان ملي امنیت وایي، په د کابل په وروستۍ حمله کې لاس نه لري. د سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او د کابل پوهنتون استاد موږ سره همدا شیبه د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. زما پوښتنه دا وه چې پاکستان وایي چې د کابل په حمله کې لاس نه لري او د افغانستان ملي امنیت وایي چې حمله په پېښور کې د ISI په همکارۍ پلان شوې ده. آیا بیرته هماغه حالت ته موږ او تاسې ورګرځو چې دواړه هیوادونه پر یو بل د بې اعتمادۍ تورونه ولګوي او یا د یو بل په چارو کې د مداخلې؟
زه فکر کوم، اول خو سلامونه وړاندې کوم، زه فکر کوم چې
وعلیکم السلام،
اساسي خبر دا چې د پاکستان په ستراتیژي او سیاست کې د افغانستان په ارتباط هیڅ ډول بدلون نه راغلی. نوی حکومت ډېره هڅه وکړه چې د یو حسنیت پر مبنا ځان له صحابات سره نږدې کړي، اما د پاکستان په سیاست کې هڅه چې د ساتیر ورکوي کابل نه مني، په طبیعي ډول دا بحران به وجود ولري. پاکستان باید په خپلو عملي اقداماتو سره دا ثابته کړي چې په د افغانستان په کورنیو چارو کې نور لاسوهنه نه کوي، د افغانستان د دولت مشروع غوښتنو ته او د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، تر څو په پایله کې د اعتماد فضا رامنځته شي. که د اعتماد فضا رامنځته نه شي، دا تکتیکي حرکات، نمایشي سفرونه، ډیپلوماتیکې ناستې ولاړې، دا هیڅ ډول نتیجه د اعتماد په جوړولو کې نه لري. زه فکر کوم بران پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. دا د افغانستان خلک هم په دې پوهېږي، د نړۍ خلک هم په دې پوهېږي، د سیمې خلک هم پوهېږي، او همدارنګه دا ټکی هم باید یادونه باسو چې پاکستان نه یوازې د افغانستان په قضیو کې، بلکې تاسو په نړۍ کې هر ډول تروریستي عمل چې ګورئ، یا دا د پاکستان نه پلان شوی، یا پاکستان هی پکې ګوتې لوهي، یا هغه څوک چې حد اقل په پاکستان کې ژوند کړی په تروریستي عملو کې لاس لري. الان په دې کې شک نشته چې پاکستان دولتي تروریزم حمایه کوي او هغه سمبالوي او تشویق کوي.
د خلکو په ذهن کې د سرتاج عزیز د پاکستان د امنیتی صلاحکار څرګندونو پښتنې پیدا کړې دي. په کابل کې حمله کیږي، په سبا سرتاج عزیز وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دوی خبرې پلانوي او دوی کومک ته او همکارۍ ته چمتو دي. پاینې حال کې سرتاج عزیز وایي چې دا په دې معنی نه ده چې خبرې به کیږي او چودنې یا جنگونه او بریدونه بنه کیږي. آیا دا یو قسم خلک په دې نظر دي چې پاکستان دغه حالاتو نه امنی او سر ډیر نږدې ربط لري د افغانستان؟
ما مخکې عرض وکړ چې پاکستان دولتي تروریزم تقویه کوي او حمایه کوي. په تیرو 100-150 کلو کې دا د افغانستان په ارتباط، د هند په ارتباط، حتی د نړۍ د ډېرو هېوادونو په ضد دغه اعمال ترسره کړي دي. اساسي خبر دا سرتاج عزیز خبرې اول تناقض لري، او سرتاج عزیز هغه زور سیاستمدار ده چې د افغانستان په سیاستونو کې، په مختلفو حکومتونو کې، د افغانستان په چارو کې د مداخلې ښه تجربه لري، د موږ سیاسیون پیژني، یوازې وخت ضایع کوي او په دې ډول غواړي چې خپل اعمال تبرئه کړي.
ستانکزی صاحب، ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت ته اوس څه پکار دي؟
زما له نظره موږ ته ډېرې روښانه پالیسي پکار ده. موږ باید د پاکستان مقامات ته ووایو چې دا جګړه بل هیڅوک نه سنبالوي. دا جګړه دوی پیل کړې ده، دوی سنبالوي، دوی تجهیزوي، دوی حمایه کوي، او دوی د خپلو ستراتیژیکو کلاسیکو ډیپلوماسیو او هدفو دپاره د رسېدو لپاره دا اقدامات کوي. دا باید موږ مقامات، د کابل مقامات، په واضح ډول پاکستانیانو او اسلام‌آباد مقامات ته ور وښيي، او همدارنګه خپل نړیوال متحدین دې ته وهڅوي چې د افغانستان د دولت د برحق موضوع نه دفاع وکړي.
تاسو نړیوال متحدین یاد کړل، دلته د متحده ایالاتو موضوع د سړي ذهن کې راګرځي. امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک تړون، امنیتی تړون، څه تړونونه چې ټول امضا کړي دي، په دې وروستیو حالاتو کې د امریکا درک نه لګیږي. آیا په پاکستان د متحده ایالاتو فشار مرسته نشي کولی له افغانستان سره؟
په دقیق ډول چې امریکا، متحده ایالات، په خصوص انګلستان، نور د ناټو غړي هېوادونه، اسلامي هېوادونه، دغې جملې سعودي عربستان، چین، دوی کولی چې پاکستان باندې لازم فشار راوړي. متاسفانه تېرو 12 کلو تجربې ښودلې چې دغه ټول هېوادونه یو واحد سیاست نه لري، سره د سره موږ سره ستراتیژیک اړیکې لري، یوازې او یوازې کله کله شعاري مسائل او تکتیکي مسائل مطرح کوي په ستراتیژیک لحاظ. متاسفانه د امریکې د متحده ایالاتو په شمول هیڅ یو هېواد د افغانستان د خلکو د پاری او بغیر مسؤلانه وژنو په ارتباط هغه موضوع چې یو دوست په کار ده نه دی نیولی.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوق چارو کارپو نصر الله ستانکزی، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستیو تحولاتو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. ټاکل شوی چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان پر مسأله خبرې وکړي. زمونږ خبريال اسد الله لودین حملته دی او همدا شیبه د ټلیفون پلی کرا سره دی. لودین صاحب، آیا غونډه د دفاع د وزیرانو شروع شوې د افغانستان پر مسأله؟
ډیر مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، شاوخوا یو ساعت مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه پیل شوه. د دې غونډې په پیل کې د ناټو منشي یانس سټولټنبرګ لاندې خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی به په دې بحث کې په افغانستان کې د غوث حمایت یا د غوث ملاتړ د ماموریت موضوع څېړي، او ویل چې کله چې لشپګو میاشتو راهیسې په افغانستان کې ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي، امنیتي وضعیت یو څه د اندېښنې وړ شوی او ستونزمن شوی دی. د کابل روسي حملې ته هم اشاره وکړه چې په ملي شورا باندې وه، او ویل چې دوی به په نننۍ بحث کې همدا مسایل وڅېړي، او همدې مسایلو ته په کتو به د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ځینې پریکړې یا ځینې احتمالي تصمیمونه ونیول شي. د غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم را رسېدلی، او ټاکل شوې له غونډې وروسته د امریکا د دفاع وزیر افغان خبریالانو ته خبري کانفرنس لري، او دغه راز ټاکل شوی چې خپل د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم له افغان خبریالانو سره خبري وکړي چې په دې غونډه کې دوی څه پریکړو ته سره ورسېدل. غونډه اوس د بند دروازو تر شا روانه ده، نو معلومات نشته چې په څه مسایلو بحث کېږي، خو وروسته به د غونډې پریکړې او د غونډې تصمیمونه د افغانستان په اړه باندې معلوم شي.
که تاسو دغلته د ناټو له چارواکو سره له نږدې کتلي یا مقاماتو فردي توګه څرګندونې کړي، د افغانستان د روانو نه امنیو په اړه د دفاع د وزیرانو د دې غونډې فضا څه ډول ده؟
بله، دوی ته افغانستان اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به هم په دې بحث وشي، او له هغه مخکې د ناټو ځینو چارواکو له افغان خبریالانو سره چې غیر رسمي غونډې درلودې یا اف د ریکارډ غونډې درلودې، دوی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بولي. خو یو شی چې دوی په خپلو غونډو کې واضح کړه هغه دا چې د داعش ګواښونه په افغانستان کې، دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه ستراتیژیک ګواښونه نه دي لکه د عراق او سوریې په څېر، خو نور کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی یا امنیتي وضعیت په افغانستان کې خراب شوی، دوی وایي چې وسلوال طالبان غواړي چې په دې حملو سره د افغان ځواکونو وړتیاوې وارزوي چې آیا هغوی کولی شي له دوی سره مبارزه وکړي که نه. دوی وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وجنګېږي تر څو هغوی په دې پوه نه شي چې جګړه کوي شي، او وایي که افغان ځواکونه ښه مبارزه وکړي نو وسلوال طالبان سولې ته هم حاضریږي او وبه غواړي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دوی په ورته وخت کې افغان حکومت ته هم ځینې سپارښتنې لري. هغوی وایي چې باید افغان حکومت هر ډول چې کېږي خپل کورني وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي. په ورته وخت کې افغان پلاوی چې دلته غیر رسمي غونډې له خبریالانو سره درلودې وایي چې دوی له پوره چمتووالي سره دې غونډې ته راغلي. وایي چې معصوم سانګزي د افغانستان اوسنۍ امنیتي وضعیت ارزولی دی، د همغه په جاج کې به دلته مشخص وړاندیزونه وکړي دې غونډې ته. خو اوس معلومه نه ده چې دا وړاندیزونه به څه وي او امکان لري چې ناټو د غوث ماموریت له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې خپل نوی ماموریت هم پیل کړي، او ویل کېږي چې د ناټو په نوي ماموریت کې به پوځي حضور هم د دوی شامل وي. تر اوسه دا ټول په جزئیاتو بحث نه دی شوی، فقط یادونه شوې ده.
ډېره زیاته مننه، ډېره مننه دوستانو. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین چې په بروکسل کې دی او دغلته د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه چمده شبه روانه ده، ساري او پړی موږ سره او بیا تاسو سره تازه ورسی او دقیق معلومات شریکوي. دوه نیمې بجې شوې دي. دوستانو، احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال افغان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار بشپړ کړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایند وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس توافق شوی او کمیسیون به خپل کار پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادارت کړی چې غنې پر ملي شورا حمله د هیواد د استخباراتو په مرسته شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل هیواد به کله هم اجازه ورنکړي چې له خاورې د افغانستان پر ضد ګټه واخیستل شي. چارواکي وایي لسګونه وسلوالو د نورستان ولایت پر وانټ وایګل ولسوالۍ له دریو خوا حمله کړې او په دې سیمه کې نښتې له هم دوام لري. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړیو شمېره له زرو اوښتي. چارواکي وایي له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 500 نور په نورو ایالتونو کې مړه شوي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر وروستي پړاو کې ګډون وکړي. څارونکي او چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیره شپه د سوریې په شمال ختیځ ښار حسکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې دي. او نړیوالو مرستندویانو په نیپال کې د ورانوونکي زلزلې د خرابۍ او د بیا رغونې لپاره له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستې اعلان کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. راپور نوای چې په افغانستان کې د ګمرکونو د عایداتو ډیری برخه شخصي جیبونو ته لویږي. د ننګرهار ولایتي اداره هم په تورخم کې د فساد په اړه ځینې راپورونه تاییدوي. تورخم ته د فساد د څیړنې لپاره د استول شوي پلاوي غړي ذبیح الله زمري ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه بندر کې د فساد شتون تایید کړ. شغل زمری وایي د تورخم په بندر کې له ډیر وخت راهیسې د تلي خراب ساتل او دغه شان د بندروالۍ ادارې نه فعالیت فساد ته زمینه برابروي. دی وایي د تورخم په سرحدي ښارګوټي کې په تیرو څلورو میاشت کې اووه کارکوونکي تغییر او تبدیل شوي دي. په تیره کې په وار وار له تورخم څخه د فساد په اړه ځینې راپورونه خپره شوي دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې پراختیایي پروژې نه یوازې په یاد ولایت کې بلکې د سیمې په کچه د اقتصاد د پراختیا لامل ګرځي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس انجینر سمیع الله نصرت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په روان کال کې دغه ولایت ته 12 پراختیایي او انکشافي پروژې ورکول شوې دي چې د دغه ولایت نفوس ته په کتو سره دغه شمیر پروژې کمې دي. شغلی نصرت وایي له دې سره سره په دغه ولایت کې د یادو پروژو په پلي کولو سره د ولایت او هم د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي کچه لوړیږي. شغلی نصرت وایي که پانګونه زیاته او ورته انکشافي پروژې پلي شي د سیمې ډېر بهیر اوسیدونکو ته د کار زمينه هم برابر شي. د کونړ سیمه چارواکي وای سره لدی چې د ولایت ډیر اوبلري خو لا هم دوی د بشنا نشټون سره مخامخ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع د خونی مشر حاجی سید جلال وای په کونړ کې د بشنا د نشټون لامل صنعتي پارکونه فعالیت نش کولای. د وای ایسا یا لپنګون څخه د ملاتړ ادارې ورسره د صنعتي پارک د جوړولو ژمنه کړې خو اوس دوی د صنعتي پارک لپاره نظمک او نه هم ورته بشنا لري.
تر اوسه پورې موږ د نظمکنده پیدا کړې نظمکه کمی دي چې صنعتي پارک په کونړ کې جوړ شي نو خلکو سرمایه گذاري وکړي. هر قسم فابریکه پکې ودرېږي. موږ ته ډېر مشکل د برق نه دی. کونړ کې ډېرې اوبه او پرمانه د سیندونه دي او تر اوسه پورې د دې برق نه جوړ شوی.
سیمه چارواکي د غرض وایي چې په کونړ کې زیات خام صنعتي مواد شته او سوداګر په اسانۍ سره کولای شي چې هلته پانګونه وکړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني او اویا پوله، یو یورو شپږ افغاني او اتیا پوله، یو پوند څلور نوي افغاني، یو سعودي ریال شپږ افغاني، زر پاکستانی کلدار پنځه سوه پنځه اتیا افغاني او زر ایراني تومان اتلس افغاني او څلوېښت پوله.
وړاندې په خپرونه کې د لوب له میدانه ورزشي خپرونه او کورکلی اونیس پروګرام اورئ. خو اوس د ننګرهار ولایتي مسؤولان تاییدوي چې په تورخم کې زیات مالی او اداري فساد موجود دی. په همدې حال کې د ننګرهار والی هم ژمنه کوي چې د فساد د مخنیوي او فاسدو چارواکو او کارکوونکو پر ضد به جدي او پر وخت ګامونه اخلي. شمع چینوار پې له جلال آباد رپورټ راستولی دی.
په تیر کې په وار وار له تورخم څخه د فساد په اړه ځینې رپورټونه خپاره شول چې هلته په یو شمېر ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی. د دې موضوع د څېړنې په موخه درې اونۍ وړاندې د ولسمشر د ځانګړي فرمان له مخې د ننګرهار ولایتي ادارې تورخم ته یو پلاوی واستولو تر څو په یاد ښارګوټي کې د فساد په اړه پلټنه وکړي. په دې پلاوي کې د ولایت مقام، ولایتي شورا، ملي امنیت، امنیت قوماندانۍ، سرحدي پولیسو او څارنوالۍ څخه استازو پکې ګډون درلود. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د یاد پلاوی غړي زبیولاز مری ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د شپږ ورځو لپاره تورخم ته تللي وو تر څو هلته د فساد په اړه پلټنه وکړي. دی وایي د دوی ارزونې دا ښکاره کړه چې په تورخم کې فساد اوج ته رسېدلی او د ځینو ادارو په اړه مستند اسناد هم په لاس لري. نوموړي وویل چې هلته زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
سرحدی خارګوټی کې چالتہ منګ د سرحدی قواو کمیساری لرو. په دې سلول میاشتو کې دوه ځلې د کمیساری کې په حدود دوه کسانو ته کسایو ګروپی شکل باندې تغییر او تبدیل راځي. د خپل ښکارندوی د دې چې دلته هلته فساد شته، یو بل په ګمرک کې هم فساد شته، په ترانسپورت کې معنی شته، کم په ښاروالۍ کې او د دې ټولو په خوا کې چې دی په دغه سرحد کې چې څومره ادارات شتون لري په دغه اداراتو کې فساد موجود دی.
زمری په خپلو خبرو کې ځینې بیلګې وښودې چې له مخې په تورخم کې فساد ته زمینه برابره شوې ده، چې له هغې ډلې د تورخم په ګمرک کې له ډېر وخت راهیسې د تلې خراب ساتل او دا رنګه د بندروالۍ ادارې نه فعالیت په ګمرکاتو کې فساد ته زمینه برابره کړې. د ده په خبره کچیرې بندروالۍ فعاله شي نو د فساد کچه به هم ورسره راښکته شي.
یو ګټه دا ده چې د بهر نه کوم ترانسپورتي وسایل تجارتی اموال داوی په بندروالی کې تخلیه کیږي. د دې کې به زمونږ د ترانسپورت او زمونږ د خلکو ګټه کیږي چې په همدغه ترانسپورت کې او افغانستان مختلف ولایتو کې زمونږ ترانسپورت پکې قوی کیږي. یو دویمه خبره دا د جنسونو چې راځي په بندروالی کې تخلیه شي دا تثبیت کیږي، تشریح کیږي د ماغه جنس د تولید په محاسبه باندې دا محصول کیږي. اواید دولت ته په شفافه توګه چې ګمرک کې خپل د فساد کچه ټیټیږي. دریمه ګټه دا ده چې دغه موټر چې دلته دوباره چې بار کېږي د ستاندر د وزن مطابق به دا بار شي، لارم د تخریب نه خلاصېږي، تلم د فساد نه خلاصېږي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم تورخم ته تللی وو او له یو شمېر ادارو نه یې له نږدې نه څارنه کړې وه. دا چې د یاد پلاوي ارزونه چې د تورخم په زیاترو ادارو کې فساد موجود دی څومره رښتینې ده، په دې اړه مو د ننګرهار والی نظر هم راواخیست. نوموړي دا تایید کړه چې په ځینو برخو کې فساد وو خو په خبره یې هلته ټولو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کارونو کې شفافیت پیدا کړي.
په تورخم کې چې کوم مسؤولین دي، زمونږ کاغه ښاروال دی، کاغه د ګمرک مسؤولین دي، کاغه سرحدي پولیس دي، کاغه د ترانسپورت مسؤولین دي، د ټولو سمې ناسته لرله او ټولو ته مې واضح پیغام ورکړو چې که فساد مخنیوي کې جدي اقدامات ونه شي نو بیا به موږ مجبور شو ځینې اقدامات وکړو. د تلې د پاره یو کمیسیون مو وظیفه ور کړی و ولرم د نږدې نه مې وکتل، دغه معلومات مې لاسته راوړل. یو سلسله مشکلات شته، زم د خپل مطالعه مې تقریبا یو هدف پورې مکمل ده او هغه اقدامات به کیږي ان شاء الله چې کوم خلکو سره په اول ورځ وعده کړي چې فساد مخنیوي به کیږي. فاسد خلک چې د هر چای پارچا پسې تړلي د هر ادرس نه د فاسد خلکو مخنیوي وکي او ته اجازه نه ورکو ته دې به جدي اقدام کیږي او ان شاء الله چې ډیر ضربه په دغه کې په دې بخش کې زه خپل هغه جدي اقدامات کوم.
تورخم ته د تللی پلاوی په خبره کچيري په فساد تورن کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او هلته په ټوري ادارو کې د کارمندانو په اړه لسره غور وشي او دا رنګه د بندروالي اداره فعاله او یو باصلاحیته کمیسون په ګروپی ډول تورخم نڅارنه وکړي نو په تورخم کې به د فساد کچه صفر ته راټیټه شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارک میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروګرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث لرو. ښاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی، مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی خو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استاد پښتنې په ځواب کې عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلک چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه زوریږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران زوریږي که چیرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان یې مونږ ته بیا رسیږي. عوام ته شاید دومره توان ونه رسیږي، مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو، دویم توان دا ده چې مونږ اداره یو باید لوبه ونه وبایلو. که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچيږي. نو دې لپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ٹی ٹوینٹی کوالیفائنگ راؤنڈ دے پارا شوائے دا په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نشي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راوند ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغه پخوا هم دغه جامونه ګټلې دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوی ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله و چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډیر ولېږو تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي، دا نوي او دوی باید دلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپل رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیالان او اجرایی رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر زی بهرنیو هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله داسې یو حساس پرونکې شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، لامدغه سفرونه ډیر مصارف کیږي، دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خو د لوبغاړو سره یو اداري کسمو سپورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي و سمزي د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم زی هغه نړیوال جام یې هغه ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلند ته لوبډله لاړ، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ، مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي. دای دې نتیجه وه د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیاری کړې دي چې نن ستا د میډیا له لارې په ولینزل باندې وایم. دا د دې نتیجه وه، دا د خلکو د ځواب په باره کې، خو خلک دې حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده. آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نبل ورځ د لندن څخه راغلی یم، زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سی چې په بربډوس کې وه، هغې دپاره زه لاړم لندن ته. په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي، نو ما په لندن کې دوه شپې د دې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل اکشن واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصده زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان دپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ قلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د 1.3 میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی، آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړې، له دومره ډیرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه لري، تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غم هم خوړل د کسنګ، یعنی په دې معنی چې یوازې په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو د جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړه میډیا لارې ټولو افغانانو ته وایم، زمونږ بودیجه د آی سی سی څخه 3 لک ډالر ده، او د دې سره زمونږ بودیجه د دولت څخه 1 میلیون ډالر ده، او د دې سره زمونږ بودیجه اوس د الکوزي څخه 1.5 لک ډالر شوه، او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د آی سی سی څخه زمونږ بودیجه 3 میلیونه ډالر شي، ټول 5 میلیونه ډالر کیږي. صحیح ده، مونږه صرف د ټیم مصارف د کال 26 لک ډالر، 2.6 میلیونه ډالر صرف د ټیم مصارف دي، چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو، زمونږ ټیم بخارجي سفرونه لري، هلته په هوټلونو کې هلته ټکټونه، چون مونږ ته آی سی سی هم پیسې راکوي، خو هماغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو 3 لک ډالرو کې. د دې سره مونږ ته بعضې وختونو د ورلد کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو، مونږ ته یو ګرانټس راکول کېږي، 1 میلیون ډالر د آی سی سی طرف نه، یا 2 لک ډالر، یا د ایشیا کپ دپاره مونږ ته 4-5 لک ډالر راکول کېږي، دا بیا ځان ته یو بجټ ده. خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري، 1.5 لک ډالر زمونږ معاشونه دي، د ادارې کارمندانو معاشونه دي په شمول د ملي لوبغاړو، او 26 لک ډالر زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي، او د دې سره سږ کال مونږ 3 لک ډالر صرف د ډیولپمنټ دپاره چې په هغې کې د کندهار میدان جوړیږي، په هغې کې د اکیډمیانې جوړیږي، په هغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی، مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته را اړولې دي، په هغې کې به مونږ د 22 کې یو ګراوند د په ننګرهار کې هغې باندې کار روانه وو چې هغه جوړ کړو، د هغې سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی ده چې هغې باندې 6 لک ډالر مصرفېږي چې دغه مونږ جوړ کړو د کال کې، چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلی وای، په وزارت مالیه کې مشکلات، تر اوسه پورې هغه 1 میلیون ډالر مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زره شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د آی سی سی پیسې چې دی، هغه مونږ ته په وخت په وخت باندې راځي، مونږ د خپل ټیمونه او زمونږ د ادارې کارمندانو معاشونه، دا معاشونه ما کم کړل، دا معاشونه په 6.5 لک ډالر وو، دا اوس ما 1.5 لک ډالرو ته راوستل د کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراسټرکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی ده، د نورو فسیلیټیز په ټولې پکې راځي، د دې سره کړی ده په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی، ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو، یو سټډیم په کابل کې لرو، یو سټډیم به 2-3 میاشتې بعد په خوست کې ولرو، یو سټډیم به 1 کال بعد په کندهار کې ولرو، چې دا اوس یې کار شروع کیږي، او د 4 ورځو کې مونږ هغه یو قراردادی ته ورکوو 1 میلیون ډالر باندې. خو بیا هم دا کومې پیسې چې مونږ ته راځي هیوادوال دی، دا نه وایي چې دا پیسې به چیرې بل طرف ته ځي، د دې پیسو دپاره نورې بلا خولې موازی دي چې هغه ځای ته لاړ شي.
بلې، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش، کور ودان ژوندي اوسئ چې زموږ پوښتنو ته مو ځواب راکړه، مننه.
ډېره مهرباني.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي، تر بل یو مزه صفي الله ستانکزی په پاک او بخونکي خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. په اوسنۍ خبرونه کې د روژې په میاشت کې د مناسبو خوړو پاکله مطلب لرو.
ترشي و چار شي دغه د وجود ته ضرر لري، دا شی مو خوړلی په ما باندې ډېر بد تاثیر وچه د معده مې هغه کوله ستونی مې ونیولو بیخي.
درن اوردونکو هر وخت په تیریا د روژه په میشت کې د خوړو څرنګوالی ډیر مهم وي. ډاکټران په روژه کې میده لویدې انسان سره تشبیه کوي، وایي که چیرې یو څوک 2 ساعته ویده وي کله چې ویښیږي نو په هماغه دقیقه درون بار نشي انتقالولی. همداسې میده هم په روژه کې ټوله ورځ استراحت وي. کله چې ماښام شي نو یو دم د خوږو او ترخو خوړو خوړل ډیر تاوان ورته رسوي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دغه فیز او اچار او دغه بعض شیان بد موږ باندې لګیږي بارچکه، خو مطلب د سیده چې بیم خروز درم ورته کیږي نو روژه هغه دردم قبول دی، خو مطلب دا دی چې دغه خوند او دغه نه تیریږو پوه شي.
نو موږ به دغه شیان چې نه باندې لګیږي نه ډیر غوړ چې دی منه مریضګي منه یو د وایې بزړې خوشې دی منه د یاد پس د میږي خوشې دی منه زړی
ترشی و چار شدی دغه د وجود زره لري د شایمه خولي په کور کې ملمنه درلودل په ما باندې ډیر بد تاثیر وچه د میدان می کوله ستونه می ونی ولو بیخي د ترشی و د شایمه چ خولي وو
په ژوند کې چې پرمره غلی د چاشې می خړلې پر ما بد ولګید د مرچک نه دي د مشتي سپوتن کرکیش د مرچک ما و خړل بار می دی گیس وکي و پرسیدل پرسو دی وکي بیا ډاکټر ته لاړن صدا وای را ترا کړنو بار بیرته نو کې شسم د می دی تکلیف هم لرن ځان چې پروژه کې ډیر احتیاط وکي نرم خړو و خړ کلک شي نو خړ
دا چې ولې روژتیان په روژه ماتي کې خواږه او ترخه ګډ سره خوري د پغمان اوسیدونکو امام الدین علت د ټوله ورځ نه خوړل ګڼي.
مثال اچاري کې دی خواته صاحب ممکن مربا مو سره ورور په څنګ کې کوم اړې دا مو خوري دا کوم خواړه چې دی دا په تضاد کې نو هغه انسان ته تبا ضرر رسوي. زه په خپل باندې مرشکو سره ډېر لوی مخالف یم. څومره مې چې خوښي غوره په ما بدم لګیږي یو لاره لري چې د سرخان سر ته رانه وړي کنه غیر لږه صاحب مجبورې چې خورو بل چاله نشته نو چې بیا کله وخورم په تکلیف یم. هغه خواندوار دی نو څه شته چې په مرچکو به کې او په وګي به کې نورې مصالې به راچې.
لکه څنګه چې د خلکو په خبرو کې روښانه شوه که چیرې د روژې په میاشت کې د خوړو څرنګوالي ته پاملرنه ونه شي نو د سي ستونزو لامل کیږي. د داخلي برخې ډاکټر حدیق علیمی وایي چې په روژه ماتي کې د ترخو شیانو خوړل په خپل لاس ځان ناروغه کول دي.
ډوډۍ شروع کوي یا خواړه خوري داسې شیانو څخه استفاده وکړي چې هغه ډېر ترش وي یا ډېر تند وي. مثال په ډول اچار څخه اکثر از موږ تاسو هیوادوال استفاده کوي چې دا اچار بیا د سبب ګرځي چې افرازات د میدې نور هم زیات کی. دا غلس ورځې د روژې چې تیر شي 15 د میدې امراض بیا زیاتی. له اوسو خرما او څخه د استفاده وکي تر څو چې د غلک خواړه په میده کې راځي د دې لپاره په میده کې بندوبست ونیول شي. یعنی میده په دې باندې پوښي چې دا د اوس خواړه راته راخته شول زه باید فعالیت وکړم. مثلا یو څوک د کړایي خوري سخت غوخه پکړه ده او شخه غوخه هم ده او میده هم د استراحت له حالت څخه اوس راوځي د کې شک نه سره چې د میده مشکلات برامنځته کوي.
پروژه کې د ډیرو خوړو خوړل هم انسان ته تاوان رسوي. د چرسیا اوسیدونکو مراد وایي چې ځینې کسان دومره ډوډۍ خوري چې بیا هم ځان او هم نور خلک په تکلیف وي.
یو ور په خوراک شروع کوي تر ماخوستنه پورې کله پېښلمې چې کیږي هغه وخت هم دومره خوري چې بیا د ورځې لخوا د دینه مغیر چې وګه کیږي نه داسې یو نارامي او ناراحتي لري. ډېر زیات خلکو ته مزاحمت رسوي مخصوصا کله چې مانځه ته درېږي جماعت کې داسې یو بوی تنزي چې هغه شریعت هم بدګڼي او د روزې د فلسفې سره هم ډېر مخالف ده. مشکل دا ده چې معده دومره توان او طاقت نه لري چې دوی زیات خوري د معدې باندې فشار راځي او کله چې روژه ختمیږي دوی زیات خوړل مرض پیدا کوي د معدې.
د کندوز اوسیدونکی ولی محمد وایي چې ډیر کسان د ورځې لخوا په ګرمه هوا کې کار کوي نو ځکه ډیر وږي او تږي شي بیا نو چې ماښام هر څه په مخه ورځي خوري
خولی کوي وجود ضایعات لري نیاز دې ته لري چې هغه ضایعات بیرته باید پوره کړي. نو بیا په همدغه حالت کې چې د زیات کار کړی او تږی وږی همدې تلوسه ورسره چې ودرې کله به ماښام کیږي اوازان به کیږي چې څه شی ولاکه یې پرېږده خورم اما دې ته متوجه نه یو چې دا زما وجود دیغه شي توان لري چې دا ټول شان زه وخورم نه ترکاری ګوري نه سبزی ګوري نه وروژه ګوري نه غوښه ګوري چې هر شی خوړل بلاخره داسې وخت راسي یعنی دا خپله په مام تېره سوې ده. داسې وخت چې ډوډۍ وخوري اوس ولاړ سه پس ډوډۍ خواتون لمونځ به کوي حتی د حرکت نه چې سړی جیک سي نو دا خپله منفي اثرات دي چې په وجود باندې راځي استفراغ کوي کانګې وي.
د پکتیا اوسیدونکی امین الله هم پروژه کې ډېر خوراک نه خوښوي هغه یې هم زیانونه وایي.
کپی کړي سړی ته داسې یو رقم په ورځې کې بیا داسې یو بل شی ترنه جوړیږي چې موږ د پښتو په ژبه هغې ته ګندرېګای یو کنه نو بیا هغه لازم نه دی او په دا رقم ته خوراک چې مقصد یعنی سړی ته د تکلیف سبب ونه ګرځي او په یغې اندازې باید خوراک وکړلی شي. لیدلی مې دي خال چې دا روژه کال پشله والا ولا سهار مې وګرځېدلو کنه یعنی په ځان پوه نه شوم او مقصد یا مې دا چې مړی مې بدراکه خوړلې وه هغه بادر نیولګېدله.
کوبه هم ډېر وڅکل شي نو بد مریضه کوي. د پکتیکا اوسنکه سلیمان خیل د ځان پاکل وای
فقط هغه دی وبو ډیرواله می تقریبا شي نور خوراک دی پرالت زاینه پات کیږي مې ده کی زلج گیواله را پیدا کوي چې دا وبو می پاس راځي بیا بیرته لاندې جي بیا ترڅ اندازې پوری مقصد چې وګرزم بیا دا وبو کمخ پیدا شي جذب دی وجود زیات شي وبو کمی شي د خوراک ډیرواله د معنی په یادی شي مقصد د خلانه خواسته دی غنه مرز لري پیدا شوی محتاط روانیم په دې سکه ډوډۍ باید زیات نه سیرنه او که بیا چیر ډیر اشتها مولرم بیا یې په دوزلی کوم د ماخام منځنه ورسته شروع کوم هغه روزه ماته په ټایم کې کم اندازې حالته خورم بیا ورسته لږه مقصد د تراو ول منځ راځي او یا نور مجالس راځي او مجالس نو ورسته بیا یو لقمه خورم او بل لږه استراحت کیزم او یو دا شی پروزه کې ډیر مهم ده چې په خوراک برسیره دشتي وې د کېدل دا ډیر غټ نقص لري الته مې ده بیا حرکت پات کیږي او هغه څه چې په مواد په مې ده کې موجود دي مقصد هغه خاصه ما نشي پیدا کولای نو په لحاظ د انسان لپاره تکلیف سبب ګرځي او په پښلمی کې ډیر خوراک ډیر غټه خرابې لري او کوشش کوي چې وخوري وخوري بیا نو سبایي خامخا دل بدی وي.
ډاکټران هم پروژه کې ډیر خوراک منع کوي. بیا هم له ډاکټر حتیق علی مینورو
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعض هیوادوال دي چې دوی کله د سرخان باندې کینی په عام اصطلاح پلتې ووهي نو بیا تر هغه وخت دوی خوراک کوي چې تر مرې او خلی پورې راورسیږي چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري معده باید په دریو برخو باندې وویشي، هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولای.
د کابل سنت راز محمد بیا داسې څوک دی چې هر وخت په تیره پروژه کې خپل خوړو ته ډیر پام کوي، ځکه خو روغ رمټ دی.
هر خوراک کومه په اندازې کومه او له خوراکونو زه استفاده کوم چې معده ته نقص نه رسي. مثلا ماخوم د روژه مات په وخت کې یوان خورما او د ډوډۍ په وخت کې کوم شې تیاری، مثلا په کور کې کله ورجوي شوروا وي ام صد به هر څه وي دا په خپل هغه اندازه سره خورما. په پښلمی کې داس یو غذا خورو چې موږ د سبا لپاره داسې تکلیف سرونی وینو.
د څو کله روژه په ګرمه هوا کې ده نو ځکه تند ډیر وي. که چیرې د شپې له خوا خوراک ته پام وکړو نو کېدلی شي چې د ورځې ځان له تندې وساتو. نوري خبرې د ننګرهار له اوسیدونکي حامد ناورو.
هر سړی په دې وخت کې تند احساس ډیر زیات کوي. زما خپله خو په تیره روزه کې همداسې عمر شربتونه دي، کنه داسې شربت دی پخوا خلکو به جوړو د ګوړې شربتونه، د ګوړې شربت به په دې خاطر باندې جوړو چې هغه تکلیف نه پیدا کوي او هغه کلاسیک ماډل مواد پکې دي کنه. مثال د خبرې د کمې د ګوړې راخلو چې هغه ډیر زیات استعمالول او شربت به ترې جوړو هغه به اسکله.
دا چې ډاکټر حلیمی پروژه کې لتند نه د مخنیوي پاکل څلور خونه لري هغه وایي
اول کوشش وکړي چې د ډیرو ملګینو شانس څخه استفاده وکړي او هغه شانس څخه استفاده وکړي چې او بلندي که سرکیل غذاګانې وخوړل شي دې ته د اوبو ضرورت زیاتیږي. نو ښه خبره دا ده چې دا ټول شان په یو بیلانس کې وي، یعنی یو موازنه باید موجوده وي. څومره غذا سړی وخوري څومره اوبه ورسره وڅښي چې هم راحت وي هم پازاب نشي پتنګ نشي.
یو بل خبره چې پروژه کې ډېرې سي ستونزې پیدا کوي هغه ډېر وزن دی. ځینې هغه کسان چې وزن ډېر وي د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي پروژه ماتي او پېشنهمې کې هم هغه څه نه خوري چې بدن ضرورت ورته لري. ګلمینه چې له چاغۍ نه زوريږي وایي
لیمو مثال کو زده غد ډنګرواله ته خدا او ډیر خلګو اسنه غشت وکه سکه ډنګر اسه اخو ما ګیډی دی نو هغه تکل بیا غشت کیږي. تومره تروی مستی اخلم هغه تروی کومه مدته خوره میکنانه رکه چاغی څه په درد لګیږي ګر زیاده یې نسی فشار دچګیږي شکر دکیږي دا ټول مرز په چاغواله ده او ریز دغه خو بخي مرز دی. دا شایفرم سغه ډنګر سره فشار په زنګون میراتله د پخې مې په زنګون کې می درد وکړ پریز می کوکو.
کچری دی وزن د کمیدلو لپاره په خپل سر د زینو خوړو له خوړو نه ډډه وشي نو دی ګټه په ځای توان ډیر وي. د لوګر اوسنکی فاطمه وایي خبر ده وی چې له ډاکټر سره مشوره وشي.
روزه خپل یو رژیم غذایی ده، رژیم غذایی ته اصلا ضرورت نشته ولا هغه غذان چې موږ اخلو روزمره مثلا سبزیجات دي میوه ده سره باید واخلي، ځینې نور پروتین دي ویتامین دي ټول باید واخیستل سي او که تاسو په خپل رژیم د غذایی اخلي توان ځان ته اصلا بدن خپل ځان ته ضرر رسوي.
ډاکټر هدی قلیمی وایي چې دوی ته ډیر داسې کسان راځي چې په خپل سری د ځینو خوړو له خوړلو نه ځان منع کړی او بیا د میتی په ناروغۍ اخته شوي.
د رژیم نیولو یا د وزن د کمولو لپاره خاص کړنلارې موجود دي. مثلا زمونږ که خويندې دي اکثرا دوی په فشاری پدې کې چې دوی باید سوپر وومن اوسيږي، غربي اصطلاح ده، دوی باید هغه دلخوا وزن د دوی چې کم دی کم رقم باډي دوی غواړي، نو د دې لپاره خاص کړنلارې دي. نه دا چې ډوډۍ باید دوی بالکل ونه خوري. د مثال په توګه دوی کولی شي له غذا څخه استفاده وکړي، اما له شحمو څخه د کمه استفاده وکړي، له وریجو څخه د کمه استفاده وکړي، له چپسو پکوړو څخه د کمه استفاده وکړي، یعنی له سلاد څخه د زیاته استفاده وکړي، له کاربوهایډریټو څخه مثلا یا کرم، کاهو، سلاد، بادرنګ، مسته، له دې څخه زیاته استفاده وکړي، د دوی وزن ډیر نه زیاتیږي. اما دوی باید داسې ونه کړي چې له یو خوانه روژه ده چې هم تنده او لږه ورسره ده، له بل خوانه دوی هغه د انرژي وړ مواد وانخلي، نو بالاخره دوی بیا کېدای شي یو بل مشکل سره دچار شي چې اشتها یې د همیش لپاره خرابه شي. بر علاوه د دې چې د دوی باډي به ښه نه شي، بدن به ښه نه شي، سوی تغذیې په طرف به دوی لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.